که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې و بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې سات کې زما حق د پروګرام لرو چې څو شېبې وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کړي، خو لومړی مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سیزرسوی لري چې د هلمند، نیمروز او فراه پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غشتن موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل ک د کچکی بند او به خوشی هم کړي د وچکالۍ له کبله د هلمند سین او به تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلي چې افغانستان د 1315 مریض کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلې اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یو میاشت کې ایران ته اوبه پریشتي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنې کې یو کوچنی یو کوچی مړ او د هغه دوه سامان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمې هغه مهال وچاودېده چې یو کوچی د کښډې د درېدو په مهال میختبیله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماينونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسیلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوی یا ټپیان شوی دي. اوچا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوی دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په فایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غرختونکی وتوانې چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی الدین صدیقی د مې په 18مه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8940 متره لوړه ده. سمی الدین د دې 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر خاتون کوي علي اکبر سخی د درې دوهمې سترې څوکې کیټو ته د خطو په لار کې د زړه د درې دوله کبله ساور کړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د جنو دوه شوانزي په بمونو الوسول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړی او ویلي چې دا شاید وستوالو سخت ریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاس نن دوشنبه وویل چې د جنو د منځني شوانزي د میر علي په حسوخیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګندو وستولو پرون یک شنبه په باروتو والو سوال. د چارواکو په وینا دا پیشه د شپې ناوخته شوه نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښته. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 50 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنه ای استازی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونې خبرونه دازما حق دی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او همدارز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکې تضمین دي. پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقه برخه دی. د بشری حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28مې مادې لمخه هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد توګه برخه ولري، له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمي پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي. د دغه اعلامیه د وښتمی ماده لمخې همدار از ویل سوی دي چې هر څوک حق لري چې د خپل علمی ادبی یا هنری تولید څخه د ترلاسه سوی مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي. نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د ښځو رول څه دی. په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړې توګه ښځې څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟ ښځې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې کېدو حق لري؟ او څه کېدای چې په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې وي هغه حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د ښځو د حقونو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهوری غوښتونکي ګوند مشره او بنسټګره او د ولسمشر پخوانی سلاکار عادله بهرام نظامی او همداراز ادیبه شاعره او د ښځو د حقونو فعاله اوجی امیل ګډون کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. تاسو درو سره ته ډیر ښه راغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت و ایستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. لومړی پښتنه به غلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم، د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت تک وګورو، په دې برخه کې د ښځو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مریتان تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیک هیلې په اول قدم کې. واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد د ژوندي د ملت د ژوندي پاتې کېدو ستره برخه ده، او همدا د کلتور په ساتلو ژوندي ساتلو او د فرهنګ په ژوندي ساتلو ملتونه ژوندي پاتې کېږي. نو دغه کلتور دی چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې، لکه څرنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی، د مور غیږه په اول قدم کې د انسان جوړونې او د انسان د روزنې لپاره اولنی مکتب او اولنی قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږې نه پیل کیږي. همدارنګه په تولید د صنایعو کې که موږ وګورو، یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري. صنایع د هنر برخه ده، مثلا موسیقي د هنر برخه ده، د دې تر څنګ خطاطي، رسامي، مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثره موږ لیدلی دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په هغې باندې تاکید او تمرکز وکړي، دغه کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، خپل د هېواد تاریخ ته وګورو، دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي. او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو هېواد په نوم باندې مطرح کېږي. دا مثلا موږ که د غالۍ اوبدلو صنعت ته وګورو، دا خپله د یو هنر برخه ده، د هنر برخه ده چې د همدې په اساس باندې څرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت په شکل دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته. همدارنګه د دې تر څنګ که خطاطي ته وګورو، که نور هنرونو ته موږ وګورو، دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي، او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي. مثلا د قصو ویل یو فرهنګ و دود په افغانستان کې، همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی، او په دې کې د میرمنو ونډه په هره برخه کې البته ډېره اړینه ده او ډیره راغنده ده. دا تاریخ هم ثابته کړې ده، افغان میرمن هم دا ثابته کړې ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی، د مختلفو هنرونو په واسطه باندې، ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه وي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته اشاره وکړه، د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط هغه امضا کړی دی، او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې لپاره به تاسو موږ تاسو د شهیدانو چې د کلونو را په دې خو د هنرونو ډپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د خصوصت پر دې چې نور اساسي حقونه میرمنې لري پاتې دي، ورسته د دغه اټمی ډاله د خوانه خو د په دې ورستوي کلونو کې د اونرونو پانځم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتړل شو چې میرمنې حق نه لري چې په دې برخه کې درس وي او په دې برخه کې سره د دې چې اونرونه اونر ملت ژوندی ساتي که اونر موږ د یو چانالو د هغې نه د تمدن برخه منګالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې اترو که نور استونه د میرمنو ونډه په اونر کې ډېره رغنده پاتې ده او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوندي پاتې کولو دپاره دغه د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر رغنده و. موږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د دوی نه اخیستل شوی سره څرنګه چې نورو حقونو ته میرمنې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه د تعلیم حق دی د لوړ زده کړو حق دی عدالت ته د لاسرسی حق دی دوی لاسرسی نه لري همدارنګه د هنر په برخه کې میرمنې محدود ساتل شوي دي د مختلفو نظامونو په تغیر سره د مختلفو سیاسي تعولاتو په تغیر سره د دین د نوم لاندې د مذهب د نوم لاندې داسې مسایل بیان شوي دي چې هغه میرمنو باندې خپل حقونه محدود شوي دي او محدودیت پرې وضع شوی دی چې دوی نشي کولی چې د دیني دا موضوع دین طرف ورکړي دینی اساسات په اساس باندې د اختلاف ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی بهرام نظامی ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. ستاسو په نظر افغان ښځو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولی دی چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، میرمن حمیدی، میرمن حامد او همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ یوه برخه ده د هر هیواد او دا فرهنګ دی هم دی کلتورونه دي چې د تاریخونه جوړوي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو که تاریخ ته مراجعه وکړئ په تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی و. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا درسه د کلیاتو نه جزیاتو ته راشو د جزیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو ډېر ښه بیانولی شو چې هغه نه اول جزیاتو ته راشو د یوه کلی ته ولاړ شو په یوه کلي کې بیا یو قوم ته ورشو یوه برخې د کلي ته ورشو تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دوی د لباسه چې ونیسه یا د دوی د صنایع دستي چې د کاري لاسونو برخې ته چې متوجه شي او په همدو برخه کې چې کله لږ نور ور وړاندې ولاړ شو ډېر څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعه باندې مخې ته تللي. یو مثال به زه تاسو ته د هغه درکړمه په قندهار کې ګورې په د وروستیو کې یو هغه نشر شو یو کلپ نشر شو په هغو کلپ کې یوه پېغله وه چې تاسو د قندري خامک ګورې ډېر نوم لري په ټوله نړۍ کې او ډېرې ماهر میرمنې دي چې دا کلتور یې تر اوسه پورې ساتلی دا فرهنګ یې تر اوسه ساتلی. په دې وروستیو کې یوه پېغله په قندهار کې تاسو به اورېدلي خو طبعا تاسو د رادیو د تلویزیون طریقه نشر شو چې دې پېغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی وو او فکر وکړه زیر یې زبر یې دا ټول منظم یې بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راوستلی. نو فکر وکړې چې دا پخپله هغه یو ډېر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپوت شي. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې کله چې دا جنګونه تېر شوي هلته وګورئ یا تاسو وګورئ که د شعر برخه یې ده که د ادبیاتو تراشو که ادبیاتو برخه ده که ده ده لاسی گندولو برخه ده که ده پخولو برخه ده که ده طول دسته چه لست کو. نو اولین قدم میرمنو که خسته ده نو چه میرمنم دیو درست ده ده اولین مکتب ده وی کورنه ده مرغی گده مور په هر شکل کوم باسواد مور و د سواد څنګه پوری د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ورخودل. د افغانستان کې یو ډیر بل ښه فرهنګ و چې تر اوسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډیرو هیوادونو ته ولاړم، یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلی یا چې تو شناخت نه وي کې ډیر په نادراتو کې دی چې څوک چاته سلام واچوي، اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا وه چې تاسو په کلي کې، تاسو په سرک، تاسو هر چیرته چې تاسو داخلی واړه ته دا خبر ورښودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکوئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم، دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دو کې ډېر غټ رول د مېرمنو وه، او نن هم که په میرمنو باندې د خصو قیدات دي، که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تیره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې، یا یې د غونه ګلدانیانو جوړول، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښدو دا، یعنی دا ټول دی هغه هم د لاسه ورنه کا په دوش کله درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپلې مخې ته یوړ. د دونه چې ورتیر شو که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو، تاسو وینئ چې دا ټول مېرمنې دي چې ساتلي دي، که د موږ د خوراکونو ته مخه کړو، هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې، خو دا چاته تر اوسه ساتلي؟ دا خو نارینه او نه دي ساتلي، خو دغه مېرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي، او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د مېرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، هاو نمایانه بم وي، که هر څومره په مېرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی پسې دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي، او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده، هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی، او په همدو رقم باندې دننه هم کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته وویو چې دا درسته ده، دا خو به په فرهنګي مسله کې نه رسي، دا خو د جهان په سطحه کې رسي. دا اوس فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو، یا د دې د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق او حقوقو په خاطر الیځلې کا، خو دا حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی، چې دی دو پوهېدلي دي، او بل آخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي، ټول څه دي چې دو ته دی آماده کړي دي، چې نن دی په هره برخه کې ډېر برلاس لري، هغه که په افغانستان دننه دي که د افغانستان بهر دي، د افغان مېرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي، او په هر څومره چې قید پرا شي، دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي، او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ش ډیر مننه آغلی نظامی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، تاسو ته هم شرق لاست وایم، او په دې برخه کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسو څنګه ګڼئ چې ښځې څه ډول فرهنګ پالي، او له یوه نسل څخه بل ته څنګه خپل کلتور انتقالوي؟ زه غواړم چې همداراز د لنډۍ په برخه کې ستاسو څخه واورم چې ښځو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندي کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی اوژی امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوژی امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي، او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسو زموږ اونیز خپرونه دا زما حق دی اوري. زه ملالی بشیر یم، په دې خپرونه کې له موږ سره آغلی صبرینا حمیدی، آغلی عادله بهرام نظامی، او آغلی اوژی امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې آغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی امیل، مننه چې تاسو وخت ایستلی دی. د ښځو د هغه وندې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارس د خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شذو درول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارس د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې شذو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و، څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده؟
مننه کوم. لومړی خو تاسو ته قدرمنې میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دوی کولی شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د پام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې، تر فکر کوم چې تر څو د ژوند وي، د دې ځمکې پر مخ، د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ. یعنی افغانان خو جوته ده چې افغاني میرمنې همیشه هغه څه چې د کلتوري میراثونو په برخه کې پاتې شوي دي، په هغه کې زه فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وخینه ده. او اوس هم دغه چې تاسو وایې لنډۍ خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې دغه لنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسې روښانه انځور شوي دي او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په ایس ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات څرګل شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه سره زر دی. په دوه کرښو کې یو کتاب، یو جهان محتوا پکې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندې مخاطب ته رسوي او هغه تینه خوند اخلي. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا په زړه کې، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځای کې نه پاتې کیږي، او دا کوچیږي یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کیږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. د 5000 کلن تاریخ د افغانستان دا لیکل شوی نه دی، دا ټول همدا لنډۍ دي چې موږ ته بیانوي چې څنګه تاریخ موږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وایي که د خالو لښکرې راغلی، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه؟ او چاته معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطه شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای ځواب ورکړی او که تکلیف شوی.
بله، اوژۍ جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. تاسو ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړه او زموږ دواړه مېلمنې آغلې نظامي او آغلې حمیدي هم ستاسو د خبرو سره موافقې دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې شوز څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ورکړې ده، څومره قربانیان یې ورکړې دي شوز، او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه. زه به د اغلی حمیدی څخه پوښتنه وکم، د همدو خبرو په دوام باندې اغلی حمیدی که پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسنی افغانستان کې شوز ستاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سره راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو موږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاترینه زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی، چې بدبختانه وایي چې د دغه تعول په اساس باندې چې موږ ورته سیاسي تعول ویلی هم نه شو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه، او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دوی وضع کړ تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته موږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو، او بل ګروپ حاکم شو، هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړل. موږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځویشتو نه مو څه اوښتي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې، حتی هغې هغه د سالمه تفریح د حق نه محروم شوي، نو هغې به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو ساتنه؟ فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي، په کورني ماحول کې په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې هغه موږ د خادۍ مراسم او د غم مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د حرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وشوه، ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځای نه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د ارث ساتنه ده او ارث د دنیا کان نه موږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که ماتبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ پرې وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی، د اولاد د تربیت نه شروع، د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه، ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی موږ لیدلي وو چې موږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امین جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا دا د قصو فرهنګ و، او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي، اوس موږ ګورو چې د ټولنیز واقعنه دوی محرومې دي، یعنې هغه سالمه اجتماع دوی نشي جوړولی، د سالمه تفریح د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چیلنجونه، یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوداسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ده چې دغه حقونه موږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، نو که زنجیر نه یوه کړۍ ووته، هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې ایښودل کېږي. دوی د تعلیم د حق نه میرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دوی بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دوی بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دوی په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دوی باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل منتا داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي و، هغه سیستمونه چې میرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي، دغه حقونو نه اوس ټولې میرمنې لرې پاتې دي، ډېر اندک تعداد به، یعنې هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارت دغه مسایلو دپاره امانګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په میرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاخته، نه د هغه کړنلاره مطابق باندې مختلفې ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو ادارو، اوس زموږ د فرهنګ ترې شو، دغه د افغانستان فرهنګ دی چې میرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر ماسونه د دې شخصي امنیت ماسونه ټولنه د جرم و جرایم نه خالی ده. که چېرته یو مېرمنه په یو جرمي مسله کې ښکېل راځي، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د مېرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي. او دوی موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړه، د کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویلي چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید ښځې دا ننګ واره نه کړي که نارینه د دوی بدني تلاشي وکړي. موږ لیدلي چې دیموکراسۍ په اصل کې دا کار نه و. همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته مېرمنې هلته نه وي، څنګه بله مېرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي. فرهنګ د دود، دستور، رفتار، کردار او بالاخره د صنعت او هنر، ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کېږي. او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن او بیا د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یو ځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړېږي او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیل کړي. موږ که د ملالې یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالې په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی بېرته دومره ارزښت او د بحث وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د مېرمنو د پرمختګ نه څه دا دی، ځکه اوس په مېرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي. او که چېرته یو مېرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال شي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه راتګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنونو استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې، او د فرهنګ په ارزښت کې، او د ملتونو په ژوند ساتنو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی. موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کالو نه مخکې افغان مېرمنې دومره محدودیت ته نه و، لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې د خوا دغسې محدودیتونه په مېرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمن دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډیره مننه. کوم بیانات چې وشول راو بشولی و متل ته چې وي چی چیزی که عیان است چی حاجت بیان است، څه شی چې عیان دی اوس په افغانستان کې د هغو به څه بیان وکړو. موږ وینو چې ښځې ټول په کورو کې بندیانې دي. درسته ده، دی به ولې حتما به دی غونډې ولیري، حتما به دی مخفي غونډې ولیري، حتما به دی مخفي ناستې ولیري. که په تېر نظام کې چې او بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې مېرمنو به د نظر په نامه باندې، د کچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په مغو ذریعه باندې یو بلې ترسولې. دا کارونه خو به وکړه، اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دوی د کار مخه نیول شوي، د دوی د تګ راتګ مخه نیول شوي. یوه مېرمن ته نه سفر نشي کړلی، یوه پارک ته نشي تللی، ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشي تللی. نو طبعا د دوی مجالس، د دوی غونډې هم هغه خپل محدودیتونه لري. اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په مېرمنو باندې ورشي، افغان مېرمنې هغه قوي مېرمنې دي چې مخکېم هغه د خبرو کې یاد شوې چې په یوه خپله ټپۍ یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي. نو هماغه مېرمنې دي اوس هم هغه مېرمنې به کوم دغو مجالسو باندې، کوم دغو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې، تاسو وینې د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کوه. تاسو وینې چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم ولیري، هغه دي ټولي وي، غږ جګي وي. مثلا د اوس په رسنه کې د اوس چې موږ درې مېرمنې د اوس په خبرو بوختې یو، دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده. درسته ده که زه د افغانستان بیرون هم نور خوران خو د افغانستان دننه دي، د هغه د خپل مرکه کا د اڅدې چې آماده کیوی وخت او زمان دو ته چې خزه که په هر رقم چې تاسو قید کړی نشي قیدولی دی به دا څومره به دی قید و قیدات را ویلی. هرچند چې ما دی و د قسم ما په یو بله مرکه کیم کړی ده خو زه به لنډه په دو هغه راشم. یو وخت په کلي کې واده و نو ملانو به ډېر تبلیغ په دو کړه چې د ساز و سرود حرام دی نو کوم لا چې خپل کور ته راغلی دی چې د ساز غږ د کور ته هم رسي خپلې مېرمنې ته یې ویلي چې ته څه شی اورم وي یو چې زه یې اورم یوه بړستن یې پر اچولې ده بیا یې ورته ویلي دي چې ته یې اورې وي یو اورم یې بله بړستن یې پر سر ور اچولې ده خو ډېره ته د توشکو بړستن لاندې کړې بالاخره درې څلور ورې غږ پرې کړی چې اور وې ښځې غږ نه دی کړی کله یې چې هغه ته لرې کړي دي د توشکې بړستنې ښځې نفس ختلی دی نو یعنی ته هغو هغې مېرمنې ته غوسات هم هغه دې مقاومت کړ او مېرمنې هر وخت خپل مقاومت کړی دی سیده که هر څومره دی بندیانې شي ووژلې شي په کورونو کې قید شي اما ښځو خپل فعالیت نه دی پرېښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نشي وای او ژبه یې نشي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کي دغو دوی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته ماتې یا فاتحه و ته ماتې دا کار خو نشي کړی. یا خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نشي د بینه وړلی. یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوې چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دی د مخو مجالس نه هم استفاده کړ خپل مجلس پیری وي خپل پیام وي بل تر سوالی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني سیاسي فعالیتونه نشي کړلی. خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دی د افغان مېرمنو حق یې دی د مکتب نه نیولې تر پوهنتونه تر پوهنتونه یې نیولې تر مدني فعالیت تر مدني فعالیت نه یې نیولې تر سیاسي فعالیته پورې ټول هر څه یې تړلي دي. هغه مېرمنې چې په وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دوی ټولې قید کړي اما هغوی دي نه دي په کار را هغوی ته هم وطن ګران دی هغه هم خپل وطن ته وفاداري دي هغې په هر شکل چې شي خپل غږ هم جګېږي خپل فعالیت هم کوم د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته د مدني ټول فعالیتونه خپل مخې ته وړي موږ یې شاهدان یو چې هم په داخل هم په خارج کې دی خپلو فعالیتونو باندې بوختې دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق حقوق تړل شوي دي او دی کار فعالیت نه پرېښودلي کې علني ته البته
مننه اغلی نظامی. اغلی امیل که ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو که د خپل سترګو لیدلی حال راته وایست یا هغه ښځې چې تاسو ورسره په تماس کې یاست چې د ادب او د لیکوالۍ په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندې افغان ښځو د مشاعرې دپاره یو ادبي بهیر هم درلودی د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غونډې اوس هم جوړیږي او که اوس بندې سوي دي او د دغه لامل څه ګڼئ چې دغه غونډې اوس هغسې فعالې نه دي لکه پخوا؟
من نه کوم زه د عادل جان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضع شي په څنډه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي نجونې کوي که میرمن بهیر بیا دوباره البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره موږ دغه غونډې پیل کړي دي البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته موږ غونډه نیسو نجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي دونه خوندور وي دومره په چا ښه لګېږي او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي هغه حالات چې په موږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زموږ نه اخیستل شوي بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه او آهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي نو هغوی آرام ناستې نه دي هغوی هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي
یعنی د راتلونکي نسل د پاره وي کار کوي، ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی، ډېر زیات ضرور دی. همدا حالتونه تر ټولو د ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته اواز وباسي، او هغه چې لیکلی شي، هغه چې ویلی شي، هغه چې دغه جوهر لري، دغه قریه لري. نو په ولایاتو کې هم همداسې هغه نجونو سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري. په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دوی باندې تاثیر کوي، دوی چې لیکنه کوي، دا لویه خبره ده، دا لوی یو انقلاب دی. بیا هم که ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی، نو تعلیم کتینه اخیستل شوی دی. تعلیم په برخه کې ماشاءالله ټولو خپل غږونه پورته کړي، که د شعر په ژبه وي، که د مختلفو هنرونو په ژبه وي، که د رسامۍ په برخه کې. ته باور وکړه څو ورځې مخکې چې یو نمایشګاه و، په هغه کې دغه نجونو دغه محدودیتونه دومره ښایسته یې انځور کړي وو چې دې اندازه، یعنی دا ښځې وو چې خپل په مختلفو ژبو باندې خپل حالتونه چې ورباندې اوس تحمل شوي دي او اوس په قفس کې بندې دي، دوی ډېر ښایسته د خپل هنرمند ذهن هغه څه تخلیق چې وو کنه هغه راوباسي، یو لوی ګالري ښځو دپاره بیله شوې وه چې دا نجونې، دا هنرمند نجونې خپل آثار ایستلي وو، یا خپل هغه شعرونه یې په خطاطۍ کې لیکلي وو. نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وضع شي، اوس هم نجونې هم په ولایاتو کې فعالې دي، هم په دلته فعالې دي، سم د چاسې په هغه شکل چې امکانات وو پخوا او د ازادي درلوده هسې نه دي، مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي. آرام ناست نه دي، خو یو څه چې ډېر نجونې ځوروي دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنا نو یو انسان کور ولري، امکانات ولري، ډوډۍ ولري، لباس ولري، امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خواست نه زیات اوچت، بیا علم و هنر و فلسفې ته به مخه وکړي، وخت به زیات ده ته ورکړي. اما تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ځورېږي، یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅې کې یو څو روپۍ پیدا کړي، اما د خلکو د خرید قدرت نه و. خلکو به ډېر خوښه وو، ډېر به هر غرفې ته ودرېدل، موږ هم غرفه درلوده. نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخیسته، دومره تا ځینې ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي، خو بیا هم خوشحاله وو چې داسې یو فرصت خو وو چې موږ خلکو ته خپل هنرونه وښودو، هغوی زمونږ نه خبر شو، موږ د دوی نه خبر شولو، او هغوی ته معرفي شو چې موږ بیا هم آرام ناست نه یو، کار کوو او خپل هغه ښکلاګانې زیږوو او انعکاس ورکوو، ژوندی ساتو. غواړو که نن نه شو، سبا بل وخت دنه به ګټه واخیستل شي. خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نه کېږي، یو یو امتیاز ښځو ته یو ملاتړ نه کېږي چې دوی دومره زحمت وباسي، حتی د خپل موادو د خپل هغه توکي چې ورباندې دا تیاروي د هغه پیسې نه وباسي چې مارکیټ ته وړي. مارکیټ خو نه شته دلته دننه، او بیرون دپاره څنګه چې سبرینا خور ویلې، هغه نړیوال مارکیټونو دپاره هغه شرایط نشته، اله محرم ده او فلان ده، بستان د خلک بیزاریږي چې دا خپل محصول ویسي بهر ته ویسي. نو شرایط ډېر قید کړي دي، ډېر سخته ده. خو بیا هم زه په دې خوشحاله یم چې ښځې خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي، حتی د خپل افاقي معلومات زیاتوي، کتابونه وایي، دا هم لوی کار دی. اما تعلیم د فرهنګ یو ډېر ضروري او اساسي برخه ده. سم ده چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي، دین راځي، تعلیم راځي، عنعنات راځي، دغه ټول راځي، خو خبره په دې کې ده چې په ښځو باندې محدودیت وضع کول او دا رقم چې ته خور مې چې وویلې حتی پارک ته تک چې یو څو ښځې سره یو ځای کېږي او تبادل افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي، دا هم د دې پرویاتو باندې ډېر زیات اغېز د هغه ورته باندې که مثلا ته حمام ته مه ځه، مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شه او څنګه و بلاخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کېږي، دننه هم حیران پاتې کېږي، دلته هم چې اقتصاد ښه نه وي کور کې، ټول دا تاوتریخوالی دا بوج د ښځو په سر دی. دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوانه او ژوند یې ورباندې ډېر تریخ کړی دی.
بله مننه ډیره اغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. اغلی حمیدی، تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکړم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبرې ته نور پام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان ښځو خپل امیدونه او هیلې له لاسه سره نه دي ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خبر هنر هغه سنس کارولای، خو په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دغه خپل هنر لري او د هغه لاره دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انځورګر خپل د دغه هنر ګټه ترلاسه کړې ده، بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅې چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالي یا چاپ کی یا شعرونه چاپ کی یا بل څه، او د انځورګرۍ په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیب څخه پیسې خرڅې کی چې یو هنري ټوټه جوړ کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهم وي چې هغوی د خپلو هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي که هغه هر ارزښت وي، د هغې ارزښت ته درناوی احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدل چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو د کوټکو او څوک چې ټوپک مار او کودک مار و هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه، او اقتصادي منابعو نه هم هغې استفاده کوله. دا نه و چې اقتصادي منابع باید په مختلف آبادو باندې په کار واچول شي، سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلې، مګم داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل، خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل دا بیرته په ولس باندې، لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخت چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کړي د خلکو په منځ کې. په وروستیو تعلیمي ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدله چې خبره به بس به د کوټک او د ټوپک او د فرد دی چې جهاد مقدسه کلمه ده، خو دغه مقدسه کلمې نه موږ ولیدل چې په شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځمه، ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی او فرهنګ ډېره خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نه شي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په څه رقم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړو، موږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آرامه وي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز کړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د هغه لومړنیو توکو په فکر کې اوسې، یعنی لومړني توکي د عیار د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته ځان لپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه، خو به اخد سرپناه نه ډېری خلک زموږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% نه زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې اقتصادي منابع او تولیداتو ته دوران نه، تولیداتو ته بازاریابي نه، اکثریت خلک اته د خریداري توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه به څنګه یو زینتي توکي چې هغه توکي چې یعنې د میرمنې په میاشتو باندې مخکې قنداري خواکونو ته اشاره وشوه، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړېږي او هغه بیا په بازار کې څوک د هغې د خریداري توان نه لري. نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي که ومیستل شي په داسې شکل باندې چې یوه انده کې ګټه همغه تولیدونکي ته او هغه چا چې په زحمت ایستلی دی هغې ته ورسېږي، زیاته ګټه نورو خلکو ته ورسېږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې دپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولی شو د دې دپاره په اول قدم کې د سیستمونه جوړول دي، په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابعو یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هېواد کې باید کوم کوم کارونه وشي چې هغه هم ډېر راته ترباس دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش هم نه وي چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي، بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي چې عملي جنبه به په بشري منابعو باندې او په سختارونو باندې ورکول کېږي. او هغه سختارونه هم باید داسې سختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي، په هغې کې صادق کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره که هغه بازاریابي وي، که هغه مارکیټینګ وي، که هغه د پیسو د پولي مسایل وي، که هغه د تولیداتي مسایل وي، که هغه عایداتي مسایل وي چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې ده وکارول شي. چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کلونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا اهل د مسلک نو، هغه یا اهل د هغه فن نو، او په یو هېواد کې بدبختي هغه شی راولي چې کاته اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن زموږ اولس ورته د لاسه وګریوان دی، او اولس زموږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د دغه ستونزو د ناورینونو د لمنځه وړلو دپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشارو تر منځ چې مخکې میرمن نظامي بهرام اشاره وکړه دې ته چې موږ اوس هم حرکت کوو، دغه حرکتونو تر منځه باندې، دغه اصنافو تر منځه باندې چې واقعا د افغانستان درد دی، د دوی سره د دغه اصنافو تر منځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت پکار دی چې حداقل زم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمنې میلمنې دي چې زمونږ ادیبه خور اوګۍ جانه ده، عادله جان چې څومره زه پیژنم چې واقعا صادقانه خدمت دی، هغه فامیل نه نیولې تر دې خپله پوری کړی دی. همدغه سې نورې خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی، هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان دپاره انتفاعي فعالیتونه کړي، په هغه میرمنو کې شامل نه دي. دغسې کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو، په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، په سیاسي فعالینو کې لرو، او موخه د دې یو موخه د هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر او فلاح ده. دغه کسان تر منځ به یووالی، وحدانیت او تعارف د عمل په کار دی چې دوی باید حساب ترسره کړي، او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې، او بیا زموږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي د دغه وضعیت او د دغه ستونزو د حل دپاره او د کمښت دپاره اقدامات ترسره شي. او دغه اقدامات اول د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي، او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات که نه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېدل نه. دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو، د مسالات ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړله، تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو ته باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات، او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تعارکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی، که هغه خپله د افغانستان اولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي، ځکه اولس د دولت یو برخه ده چې اولس نوي دولتونه نه جوړي. د افغان اولس نه نیولې تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی، بېرته د دغه ورځې په مهار کې هم هغې کولی شي چې دغه دغه رول ولوبوي.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې پراخ نسي پراخولی لکه مخکې چې و، یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې یې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری، څه پیشنهادونه لری چې دغه خنډونه باید رفع سي؟
ډیره زیاته مننه د دو خنډونو د رفع خاطر باندې. ډیر واضح یو وضعیت چې د ما قدر منو خویندو همدي صاحب په تېره بیا په دوته هغه خپله اشاره لرله چې تر اوسه پورې دی یا اوسنی نظام یو بل هر څه چې تاسو ورته سوال لاندې لوستلی دی او محدودیت پرې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي، نو هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په غو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د میرمنو نرنیولې ته لکه کیو پورې خپل ځان ونویني او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دو مخنیوي به نو د دو مخنیویو لاره به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختیو باندې اواره شي. یو شي ته چې مو تاسو ټول شاهدان په افغانستان کې چې دمور امر چې تر اوسه پورې تېر دی او سرونه سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم وا، په استبداد وا، په فساد وا، هغه نه دی پاتې شوی. خلک چې ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چپه شوي دي، اوسنی نظام کې ډېر تلاش لري دوی ته چې په رسمیت وپېژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لږکیو د حقونو نرنیولې ته د دیني منړۍ حق هلته تر پښو لاندې دی. دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوسیني حالت کې کدی د سپریږي دا اواری، اما په مڅنګي بیا نړیوال نړۍ ټوله یو سی وړکی کور ده، کله چې کور ده په کور په یو کونج کې چې غالمغال دی، په بل خونې په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که نا هم نه دی یا نا امن وي، یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، په دو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایی نه پرېږدي، دا غږ ورسه جګوي، په دو غږ کې لاسونه ورسه یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دو حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي، نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي او په هغو کې نیمه ټولنه د ټولو حقوقو نه بې برخه وي، نو مشکله ده. لنه ډېر مشکلات دي چې د دو په خاطر باندې د موږ هغه وحدت، د موږ هغه یووالی، د موږ یو ځای کېدل او یو غږ کېدل، ولو چې په هر کل نړۍ کې وو، باید دغه مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د میرمنو چې د میرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې دوی کارونه وکړل او نن هم دوی ته لاس دوته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي، موږ باید د دغه صادق با پشتکار او د وفادار میرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي لاسونه سیو کړه او دا حالات موږ په خپل همت سره او توکل په پروردګار سره حل کولای شو.
ډیره مننه اغلی نظامی. نورې پوښتنې هم سته خو وخت اجازه نه راکوي متاسفانه. اوریدونکو د دازما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. ل خپلو درې سرو میلمنو اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوژی امیل څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره یې خبرې وکړې، په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಮಕ್ಕಳ ಪಲಾಸ್ತಿಕ ದಸರು.